Radio.
دا امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساده رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما اجملاند او زما د نور همکارانو سلامونه ومنئ. سار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1349 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې اتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 9 سره سمه ده. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي او په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.5 هم اورېدل کېږي. د ازادي راډیو نن د نن خبرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو ننوتل د نه منلو بلل او امر یې وکړ چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. ترکمنستان په خپله خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز وکړ. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د هغه 420 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وژلې دي. افغان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نه منلو وړ بللې او امر یې کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه دې په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبره پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسا د ادارې سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلیق شول او ولسمشر په ایسا کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو هیئت وګماره. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز وکړ. وی ویل چې د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه ته چمتو دي. دا خبره د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د ټولنې لپاره د افغانستان د ولسمشر له خاص استازي شاکر کارګر سره په کتنه کې کړې ده. دا کورنوي چار وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره نوي امنیي قمندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدیانی د روزګان نوي امنیي قمندان ګمارل شوی. د کورنوي چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې د کورنوي چارو وزیر نورالحق علومی او لوی درستیز قدم شاه د روزګان د نوي امنیي قمندان د معرفي کولو تر څنګ دغه ولایت امنیتي وضعیت له نشتی ولید.
وزیر امور داخله و لوی درستیز اردوی ملی افغانستان سفر که داشتن به ولایت اروزگان با مردم دیدار کردن و قماندان امنی جدید هم با خود برده بودن و با مردم ولایت اروزگان معرفی ساختن.
دا حدود میاشتې په پای کې د پخوانی قماندان متی الله خان له وژل کېدو وروسته اروزگان امنی قماندان نه درلود. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې دغه هیواد د صدر اعظم لمرسیال او د بهرنیو چارو له وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. صلاح الدین ربانی چې د اسلامي کانفرنس موسسي د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره کویت ته تللې، د دې غونډې ترڅنګ له خپل کویتي ساری شیخ سبا خالد الحمد السبا سره کتلې دي. عراقي چارواکي وایي د هغه 420 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې تیر کال تکرت ښار ته نږدې وژلې. د بغداد د مړو د اصلي ساتنځای سرطبيب ډاکټر زید العباس پرون وویل د مړو ټوټې له 400 ډلې ایزو قبرونو اخیستل شوې دي. دا جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې. د دې ادارې عمومي رئیس احمد اوزمچو دا خبره پرون وکړه. وی ویل له دې داسې ښکاري چې موږ نړۍ له کیمیاوي وسلو پاکوو. د کیمیاوي وسلو د بندیز ټولنه وایي له کله چې د قوي کیمیاوي وسلو پر جوړولو بندیز لګول شوی، شاوخوا 3,000 تنه څرګنده شوې کیمیاوي وسله چې ډېری د امریکا او روسیې په سلاکوټونو کې وه په خوندي ډول له منځه وړل شوې ده. ولسمشر پیټرو پوروشنکو یې ولایحل اصلي کړی چې د اوکراین حکومت ته چې پیسو ته سخته اړتیا لري اجازه ورکوي څو بهرنیو پور ورکوونکو ته د پیسو ورکړه ودروي. د اوکراین د ولسمشر مطبوعاتي دفتر پرون وویل دا قانون به له خپرېدو وروسته نافذ شي او د 2014 کال تر جولای به دوام وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د کورنیو چارو وزیر پرونو روزګان ته نوې امنیتي کمانډان په داسې حال کې معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې نیولې. په دې اړه په ریپورت سربیره د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره پاسونوالو ته د وسلو په ورکولو یا نه ورکولو مرکه لرو او په روزګان کې د روان امنیتي وضعیت په اړه په ولسي جرګه کې د روزګان د یو استازي عبیدالله بارکزي سره مرکه دراوړو. همدارنګه به واورئ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشر ویلي چې له دې دندې د لرې کېدو نیت لري. د افغانستان د وروستیو پیښو له امله په دې هیواد کې د مهاجرت لړۍ بیا زور اخیستی او له دغه هیواد د خلکو د وتلو هڅې زیاتې شوې دي. په دې اړه یو رپورټ لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو مخکې له دې نه چې د اروزګان د امنیتي وضعیت په اړه رپورټ وړاندې کوو، همدارنګه دغلته مو د کورنیو چارو د وزیر له وروستي سفر او د نوي امنیتي قمندان له ټاکل کېدو خبر کړو. له دې به پیل کړو چې د کورنیو چارو وزیر وایي پاسونوالو یا هر هغه چاته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د هغه رپورټونو له خبرېدو وروسته کړی چې پر اساس ویل شوی و د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګیدونکو پاسنوالو ته وسلې ورکړي. له ښاغلي صدیقي سره په دې اړه عصمت ساروان مرکه کړې ده، خو د دې مرکې تر مخکې راځو. رپورټ ته وغدا ده چې د کورنیو چارو وزیر پرون اروزګان ته د نوي امنیتي قمندان په داسې حال کې معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو یو شمېر پوستې نیولې. په دې اړه د عصمت ساروان چمتو کړی رپورټ اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی پرون په داسې حال کې اروزګان ته نوی امنیه قمندان معرفي کړ چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې فعالیتونه زیات کړي او یو شمېر امنیتي پوستې نیولې دي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی وایي چې د پخواني امنیه قمندان مطیع الله خان له وشل کېدو وروسته د هغه د ځایناستې په ټاکلو کې ځنډ او ځینې نور عوامل سبب شول چې د دولت وسلوال مخالفان په چوري او دهراوت ولسوالیو کې شاوخوا 50 پوستې ونیسي. د شغلی بارکزی په وینا د نوي قمندان له ټاکل کېدو سره د سیمې قومونو ژمنه کړې چې له حکومت سره به همکاري وکړي او ژر به اروزګان د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازی شغلی بارکزی وایي چې پولیسو ته نه په وخت کومکي ځواک ورسید، نه خواړه او نه د څښاک اوبه. د وویل د یوې پوستې قمندان د دې لپاره چې طالبان یې ژوندی ونه نیسي ځان په لاسي بم وباشه.
تر اوسه پورې 8 پوستې چې 4 پوستې د چورې پور سوالي کې هغه برته نن د دولت لاس ته ورغلي دي. هغه سناک او تقریبا په حدودو کې د 100 پوستې د 4 پور سوالي کې نه پېرم چې نه پوستې دي، 4 پوستې دي، 8 پوستې د ګراوت پور سوالي کې
د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي دا خبره نه تاییدوي چې په اروزګان ولایت کې دي د دولت وسلوالو مخالفانو په لسګونو پوستې نیولې وي. صدیقي وایي چې پرون د کورنیو چارو وزیر او لوی درسیس د اروزګان دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او امنیتي وضعیت یې له نږدې ولید.
دا کاملا زدهوم چې د امنیتي ځواکونو نږدې 50 پوستې دي سقوط کړي. دا د دښمنانو خبره ده. هلته موږ کاملا تفرت لرو. د کورنۍ چارو وزیر او لوی درستی صاحب دواړه په ګډه د دهراوت ولسوالۍ ته لاړل او د نږدې نه هغه امنیتي برنامې او عملیاتونه چې په مخ دي نظارت یې وکړ او د خلکو سره یې وکتل. نو موږ اوس په اروزګانو کې کوشش کوو چې ټول امکانات نه کار واخلو. نو قمندان ولاړې، نو هغوی به هم کوشش کوي چې تر څو د خلکو په همکارۍ او په مشوره امنیتي برنامې مخته وړي او دشمن به حتما ان شاء الله په بشپړ توګه باندې هلته به شکست خوري.
ویل کیږي وروسته لدی چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي او افغان ځواکونه د بهرنیو پوځیانو له ځکنی او هوایي ملاتړ بې برخې شوي، وسلوال طالبان هڅه کوي چې په جګړه کې خپل چانس وازموي. د امنیتي چارو د کارپوهانو په وینا سږکال طالبان تر تیرو کلونو زیاتې حملې کوي او له همدې کبله د ملکیانو او پوځیانو مرژوبلې هم د تیرو کلونو په پرتله بېساري دي.
بلخوا د اورزګان ولایت څخه را رسیدلی ریپورټونه وایي چې د دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. تر دې مخکې د اورزګان د ولایتي شورا پخواني رئیس امان الله هوتکی هم ازادي راډیو ته ویلي و دا جګړې د نږدې لسو ورځو راهیسې پیل شوي چې په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو په ځینو نورو کې بیا افغان ځواکونه په شا تللي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاسونوال یا هر هغه چا ته چې د امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایندوی صدیق صدیقی دا خبره د هغه رپورټونو له خپرېدو وروسته وکړه چې پر بنسټ ویل شوی و د کورنیو چارو وزارت د وسلوالو طالبانو پر خلاف جنګیدونکو پاسونوال په وسلو سنبالوي. له ښاغلي صدیقی سره عصمت ساروان مرکه کړې. د دې مرکې په پیل کې ښاغلی صدیقی پاسونوالو ته د وسلو د ورکولو په اړه نظر څرګندوي.
هغه پاتونونه چې د خلکو همکاري او د خلکو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه هغه موږ تایید ور دي، اما هیڅکله موږ په تیرو څو کلونو کې او یا اوس چې دا مطرح کېږي موږ عام وګړو ته یا خلکو ته یا دا پاسونونه ته موږ اصلح نه ورکوو او دا موږ صلاحیت او امکانات نه لرو. موږ فقط خپل امنیتي ځواکونو باندې تمرکز کوو او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې اوس شمېر زیات هم دی نو کولی شي خپل هیواد ساتنه وکړي. د خلکو هغه پاسونه چې پخوا د تیرو څلور کالو راهیسې یا درې کالو راهیسې مهم یعنی بعضې ځایونو کې بعضو نقاطو کې خلک جګ شوي دي او په خپل امکانات چې ورسره دي او د پخوا نه امکانات ورسره ول او یا دوی اسلحې درلود پخوا نه او یا حتی د په تش لاس باندې د دښمن مقابل ته دوی درېدلي دي، خپل سیمې پاک کړې دي او اجازه نه دی ورکړې چې مخالفینو دوی په سیمې کې دای ونیسي او یا ځالې جوړې کړي. نو موږ دغه سی پاسونه موږ تایید ور دي، موږ ملاتړ کوو، تاییدوې، اما د کورنۍ چارو وزارت دا پالیسی نه ده چې عام وګړو ته اصلاح ورکړي.
لیکن په کندوز کې حکومت یو شمېر خلکو ته وسلې ورکړي دي چې ویل کېږي دا خلک پخواني مجاهدین دي.
موږ د افغانستان ملي پولیس عام وګړو ته اصلاح نه ورکوي او موږ خپل نږدې اوس یعنی موږ د پولیس شمېر کافي دی او دوی موږ د دې مخه چې د خلکو پاتونه ملاتړ کو تیرو دو کالو رئیس یا درې کالو رئیس یو سل شروع پنځوس ولسوالیانو کې موږ محلي پولیس ایجاد کړل چې یو منظم چارچو او چوکاټ لري او خلک کولی شي په دغه چوکاټو کې قانوني چوکاټ دی د خپل سیمې او د خپل قرارداداتو امنیت وساتي.
نو آیا په کندوز کې کوم بل امنیتي ارګان دا وسلې توزیع کړي دي او کنه دا کسان چې وسلې ترلاسه کړي دي دا سیمه ایز پولیس دي؟
زه نه شم کولای چې د کوم بل ارګان لخوا هم دا تایید کړم، اما مهمه خبره دا ده چې زمونږ محلي پولیس هم په کندوز کې شتون لري او هم په بغلانو کې دي او په بدخشان کې هم دي. نو دا زمونږ امکانات خپل محلي پولیس ته ورکوو او د محلي پولیسو جوړښت په څو کالو راهیسې ډېر مؤثر او ډېر مفید دی او په اکثریت ولسوالیانو کې چې دوی فعالیت لري دغه تشکیلات ته دښمن ته دا فرصت نه دی ورکول سوی چې دوی د فعالیت وکړي. نو زه غواړم چې د کورنیو چارو د وزارت لخوا بیا هم دا رد کړم چې موږ عام خلکو ته اصلحې نه ورکوو او که امکانات لرو خپل محلي پولیس چې دوی چې په هر ځای کې دي په هر ولسوالیانو کې دي هغوی نه ملاتړ کوو او امکانات په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې ویلي د کورنیو چارو وزارت پاسونوالو یا هر هغه چاته چې امنیتي ځواکونو په رسمي چوکاټ کې شامل نه وي وسلې نه ورکوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
دکتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
تر شنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار وو بجې او 15 دقیقې شوې ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان ولسمشر ملکی ادارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نه منلو بللي او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د ننوتو قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. ترکمنستان په خپل خاوره کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو وړاندیز کړی او ویلي دي چې د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره د نوي سیاسي او ډیپلوماټیک میکانیزم په جوړولو کې فعال ونډه ته تیار دي. د کورنۍ چارو وزیر له نوي لوی درستی سره روزګان ته ولاړ او دغه ولایت لپاره یې نوی امنیتي قمندان معرفي کړ. جنرال توریالی عبدانی د روزګان نوی امنیتي قمندان ټاکل شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون په کویت کې د دغه هیواد د صدر اعظم رمرسیال او بهرنیو چارو وزیر سره د دوو هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې. هند، چین او روسیې د افغانستان پر حالاتو او د سیمه ییزو همکاریو پر لرلید خپلو کې غږېدلې. راکی چارواکی وایي د هغه 450 تنو د بدن د پاتې ټوټو د عدلي طب معاینه به وکړي چې باور کېږي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تکریت ښار ته نږدې وشلې دي. او د جنایي وسلو د بندیز ټولنه وایي د نړۍ د کیمیاوي وسلو په سلو کې نوي زیرمه له منځه وړل شوې ده. دوستانو خبرونه مو آزادۍ رادیو نه واورېدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، آزادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. احمد شیبر ته غوږ دو او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه ترې اورو.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې یوه اجتماعي موضوع څېړلې، د واده مسله یې راخیستې ده. او د پی جی میډیا په نوم یې خپرونې له ګوانتنامو زندان څخه کال مخکې د 50 خوشي شویو طالب مشرانو مسله څېړلې ده چې د ګرځېدو راګرځېدو د بندیز وخت یې په خلاصېدو دی. دغه خپرونه لیکي چې د طالبانو هغه 15 مشران چې له امریکایي اسیر اسکر بو بریکډال سره تبادله شوي وو، څو ورځې وروسته په قطر کې د نظارت کال پوره کیږي. د پی جی میډیا خبرونه وړاندې لیکي چې داسې بیر رشته چې دا کسان بیا ستونزې پیدا نه کړي، خو بل لور ته امریکا تل پر دې ټینګار کوي چې له ترورستانو سره معامله نه کوي. خبرونه زیاتوي چې امریکا دا نه تاییدوي چې طالبان د داعش په څیر یوه ترورستي ډله ده. طالبان د افغانستان په ځینو سیمو کې له داعش سره په جګړې هم دي. پی جی میډیا خبرونه بیا د سپین مڼې د ویاند اریک شولتس خبرې راخیستې دي چې د جنوري په میاشت کې دې سوال ته چې ولې زندانیان له طالبانو سره تبادله کیږي او له داعش سره ورته کار نه کیږي، وویل طالبان یوه یاغي وسلواله ډله ده او داعش یوه تروریستي ډله چې موږ له تروریستانو سره معامله نه کوو. شولتس زیاتوي چې د امریکا سیاست داسې نه دی چې تروریستي ډلو ټپلو ته جزیه او غرامت ورکړي. که اوس د ګارډین پاڼې راواړوم نو له دې سره مخالفت کوي چې په افغانستان کې د مجللو ودونو مخه نیول کیږي. دغه ورځپاڼې لیکي چې افغان دولت په روسیو کې یو قانون تصویب کړ چې له مخې په ودونو کې تر 1500 ډیر کسان حق نه لري چې ګډون وکړي، او د دې ودونو لګښت هم باید پر سړي سر تر 1500 افغانۍ زیات نه شي. د ګارډین خبریال چې په روسیو کې افغانستان ته تللی دی لیکي چې شه داوه چې حکومت او ملي شورا د اوس لپاره پر ودونو کار نه لرلی. د ګارډین خبریال بیا د دې علت روښانوي او زیاتوي چې په هغه هیواد کې چهار ورځ جګړې دي، چاودنې دي او وژنې دي، دغه ودونه لا د تفریح لپاره یوه بهانه شي او دې ته لاره هواره کړي چې یو شمېر خلک په خپلو کې راټول شي او له ورځنیو وحشي خبرو شیبه لرې شي. د ګارډین ورځپاڼې په باور بل لور ته په دغو ودونو کې چې کومې پیسې مصرف کیږي، هغه په اصل کې د افغانستان اقتصاد ته داخلي شي او یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابري شي. د ګارډین خبریال چې په خپل هم په یو واده کې برخه اخیستې ده لیکي د ناوی او زوم کورنۍ هم پر کړیو لګښتونو پښیمانه نه وي، او د واده شپه د ژوند د ویشي خطرې په ډول د کلونو کلونو په مخه په خپل ذهن کې ساتي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا په داسې شرایطو کې نو پکار و چې افغان حکومت او پارلمان د واده پر ځای لومړی د خلکو نورو ستونزو ته پاملرنه کړې وای، داسې ستونزو ته چې خلک ورسره هوسا کېدای او آرامه کېدای.
وروسته له هغې چې ترکمنستان د افغانستان د سولې کوربتوب ته چمتووالی وښود، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام هرکلی کړی. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان د طالبانو له مشرانو سره نږدې اړیکې درلودې او کولی شي افغانستان په سوله کې مهم نقش ترسره کړي. صفي الله استانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان په سوله کې د ځینو هیوادو له همکاري وروسته دا مهال د ترکمنستان چارواکو ویلي چې چمتو دي د افغانستان د سولې د غونډو کوربتوب وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي د ترکمنستان هیواد دا څرګندونې مثبتې بولي او وایي چې دغه هیواد له طالب مشرانو سره ښې اړیکې درلودي او کولی شي په دې برخه کې ښه رول ادا کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د ترکمنستان دولت هغه رول چې دوی لوبولی شي دا به مهم وي، او زه فکر کوم چې د دوی پیشینه او د دوی سابقه هم د طالبانو له مشرتابه څخه شو. ښه نیت چې ترکمنستان لري کولای شي سولې پروسې ته مرسته وکړي، دا یې پیاوړی وکړي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ګډو ګټو هیوادونو لپاره د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي له دفتره په یو تازه خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې ترکمنستان چمتو دی سو د افغان سولې کوربتوب او ورسره همکاري وکړي. اعلامیه زیاتوي دغه ژمنه د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د مشترک المنافع هیوادونو لپاره د افغان ولسمشر له ځانګړي استازي شاکر کارګر سره د لیدنې پر مهال کړې ده. دا هڅې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو په بیلابیلو سیمو کې خپل پسرلنی عملیات زیات کړي. اخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې جګړه پر افغانستان تحمل شوې ده او د دې جګړې جواب په جګړې ورکوي، خو د سولې هڅې به هم له یاده نه باسي. د افغان ولسمشر د ویان سرپرست حمدالله محب په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل
افغانستان په یو تحمل شوی جنگ کې جریان لري او دغه جنگ جواب جنگ دی، خو دا چې سوله د افغانستان د وګړو غوښتنه ده، مونږ په یو اجماع باندې کار کوو چې سوله په افغانستان کې د امسایگانو اسلامی نړۍ او گاونډي ودونو په ګټه ده.
ویل کېږي له دې وړاندې د ترکیې، چین او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د همکاري لپاره تیاری ښودلی و، خو د سیاسي چارو افغان کارپوهان په دې باور دي چې د نورو هیوادونو په پرتله ترکمنستان کولی شي د افغانستان په سوله کې ښه رول ترسره کړي. افغان کارپوه ودیر ساپای وایي
په موضوع د افغانستان کې غوته قدیمانلو وړ وي او طالبان هم غواړي، فکر کوم نظر نورو هیوادو ته به دا بهتره وي او مفیدیت لري چې د دو سره خبرې وشي او منځګړیتوب یې ومنل شي.
ښاغلی ساپای ټینګار کوي چې ترکمنستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه یې د افغانستان په مسله کې بېطرفي ساتلې او له افغانستان سره یې په اقتصادي برخه کې ښې مرستې کړې دي. که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي او اوسني ولسمشر محمد اشرف غني تل له طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
افغان ولسمشر ملکی دارو ته د وسلوالو کسانو نوتل د نمنلو بللې او امر کړی چې د ایسا ادارې ته د وسلوالو کسانو د نوتو قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. ولسمشر غنی دا خبره پرون په غونډه کې وکړه چې د ایسا یا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ د ادارې د ستونزو د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ایسا د ادارې د سرپرست او مرستیالانو پوسټونه تعلیق شول او ولسمشر په ایسا کې د فساد د څېړلو او تفتیش لپاره یو هیئت وټاکه. ولسمشر غنی د ایسا په اداره کې د چهارشنبې د ورځې پیښې ته په اشاره وویل چې وزیران دې په رقابتي پوسټونو کې لاس وهلو او تصرف ډډه وکړي او د سوداګرۍ وزارت ته د څو تنه د لیاقت پر او د سوداګرۍ وزارت د څو تنه د لیاقت پر اساس د ایسا مشرتابه لپاره وړاندیز کړي او ولسمشر ته دې کاندیدان ور وپیژني. همداراز د عدلی وزارت ته سپارښتنه شوې چې د ایسا د ادارې د حقوقي حیثیت د ټاکلو لپاره یو اساسي طرحه جوړه کړي. ولسمشر دا هم وویل چې هغه کسان د تر قانوني تعقیب لاندې راوستل شي چې د ایسا ادارې ته په زور ننوتل. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د ایسا په اداره کې رامنځته شوې ستونزې په هیواد کې د پانګونې په زیان بللې. حمیده هارون عثمان مو په دې اړه نور تفصیل خبروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې په دې باور دي چې د پانګونې د ملاتړ په اداره کې د کړکیچ دوام پانګوال د دغه ادارې د همغږۍ په نسبت بې باوره کولی شي. د دې خونو مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل غیر قانوني اقدامات او خپل سره کړنې په افغانستان کې پر پانګونې منفي اغېز کوي.
د فساد او د بروکراسۍ مسله هم ډېره زیاته ده چې د دې نه سرمایهدار خرڅ کوي. په داسې یو اداره کې چې هغه د سرمایهګارۍ د حمایت اداره ده او په هغه کې د قانون عمل کېږي، هغه طبعا د سرمایهدار او د سوداګر د تشخیص وړ ګرځي. دا عمل البته قانوني عمل نه و، سرمایهګارۍ باندې منفي تاثیر لري.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د پانګونې د ملاتړ ادارې ایسا سرپرست او کارکوونکو هغو دریو تنو ته د کار اجازه ورنه کړه چې د سوداګرۍ وزیر د دې ادارې د مرستیالانو په توګه ټاکلي وو. ویل کیږي چې دغه درې تنه له وسلوالو کسانو او زیرې موټرو سره د پانګونې د ملاتړ ایسا ادارې ته ورننوتي ول او ټینګار یې کاوه چې په کار پیل وکړي. دا ایسا چارواکي وایي چې د کړنلارې له مخې د مرستیالانو ټاکنه د دغې ادارې د رئیس له صلاحیتونو څخه ده. دا ایسا سرپرست ابراهیم شمس له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ د وزیر د اقدام په اړه یې خپل راپور جمهوري ریاست ته استولی دی. د ښاغلي شمس په وینا هره پرېکړه چې د دې درېو کسو د ټاکنې په اړه له قانون سره سمه او د ولسمشر لخوا وشي دوی به یې ومني.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شپږو قدرتونو او تهران ترمنځ په خبرو کې د امریکایي هیئت مشر ویند شرمن ویلي چې له دې تندې د لرې کېدو نیت لري. په عین حال کې ټاکل شوي چې د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران یو وار بیا سره وګوري او د اټومي موافقې لپاره په روانو هڅو خبرې وکړي. فرشته جلالزه په دې اړه نور جزئیات تراوري.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف راتلونکي شنبه د وروستي وار لپاره د تهران د اټومي پروګرام په اړه جدي او هر اړخیزې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری به د شنبه په ورځ په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو نوې لړۍ پیل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جیف راتکې پرون ویلي چې واشنگتن باور لري چې نړیوال قدرتونه او ایران د ضرب الاجل سره سم د راتلونکي میاشتې تر پایه د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته رسیدلی شي. وروستی وار د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو جان کیری او محمد جواد ظریف تیره میاشت په نیویارک کې د خبرو لپاره سره کتلي وو. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، بریتانیا، چین، فرانسه او جرمني غواړي پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په مقابل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو جوړجاړی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جیف راتکې پر نو ویل چې جان کیری به د ایران د اټومي پروګرام په ګډون پر یو لړ مهمو نړیوالو مسایلو د بحث لپاره د جون په دوهمه په پاریس کې په یوه غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نو ویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډي شرمن بچی د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشروه د مذاکرو تر بشپړېدو وروسته له دې دندې لرې شي. مذاکره کوونکي تمه لري چې راتلونکي میاشتې تر پایه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې پریکړې ته ورسیږي. میرمن شرمن له تیرو دوو کلونو راهیسې په اروپا کې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو پر تخنیکي اړخ کار کاوه. په دې موده کې ایران او شپږ نړیوال قدرتونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې پر کاري چوکاټ سره لاسول، خو دا پریکړه باید د جون تر دېرشمې نهایي شي. نړیوال قدرتونه ویره لري چې ایران به د خپل اټومي پروګرام په مرسته اټومي وسلې جوړې کړي، خو تهران دا خبره ردوي او وایي چې اټومي پروګرام د انرژي د تولید لپاره دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ. د ژوند رنگونه
لایکور امیر سیم د میرمن به هیر خړې او تر څنګه د قبل پانتون د شواد بیا ته مساله
کله چې پانتون تر کور زی څنګه د لار کې موټر شته په څه ډول کور تر پانتون پورې زی
اته بن انجن چې دي ځان ته عملان سي مشخص انجن چې په یو موټر کې زی او هغه ته میاشنې کې راول کوي. تو کله چې اکثرا مخې لري چې عملونی سم په ډیر زیات مشکلاتې مجبور ان چې په ملي بس کې ودرېګم تر غزي لار شم خیر ملي بس یو نه عام خاص موټر دی. خو د ازین ټونسونه او ټیکسیانه چې دي کله چې په ټونس کې کینی کما خسټ کې کینی نو مجبور دی چې بلنجلی هم په تاسو رکینی نو دا ډریوران چې دي دا مجبور وي و یا د دوه نفر کراراته او یا هم پرې چې بل نفر کینی نو دا یو غټلو یستونځه ده.
دا عملی موټر څنګه ده؟ مثلا څنګه سره یو ځای شي واستې سره خمنې ولای دا میشتنه کرای څومره در باندې راځي، مصارف څومره دي؟
طبعا یا هم دا موټر نه چيتي ټونه سرته و یا هم ورسې د سرته نو ها اتي کې هم هغه لري ورن چون د هر چا اقتصادي وضع خراب ده. دوی په خپل اماسیټ کې څلور کس ځای کې هغه نه پر رس په ماشين ده هم درې کس کې نه وي هاو مخسیټ کې هم دوه کس کې نه وي. نو زین انجنیر چې په یو لاین کې زو په غنچونی مګټول راټول شي وي مختلف پانځي څخه یاسو او میاشتنی پیسې ورکاو تر څو موږ لګار عمل راشو نو مشخص ټیم کې موږ پیسې راځي او مشخص ټیم کې موږ تر بیرته تر کوره رسوي.
یعنی پیسې مقدار خو ډیر زیات نه ده چې تاسو حاصله یې لوهدی او نشي وتلی.
طبعا هر محصول چې دی کله کله زموږ په کورنۍ کې وایي محصول چې مفلس وي نو که دغه پیسې د محصول د جیبه لاړ شي نو طبعا داسې فکر وکړه چې د سل فیصد نه بیخي لوړه ده، د دې هیڅ توان ورته نه رسیږي. تو چند پیسې موږ ورکوو تر څو چې موږ لاړ شو راشو.
دا ژوند رنگونه مو اوریدل. په همدې سره د نیم ساته خبری مجله پای ته رسو. خو دا زموږ د خبرونو لومړنۍ نیم ساته خبری مجله وه. نور خبرونه مو